سلامونه. احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولې. د طالبانو تر واک لاندې باختر اټن سره میدان وردګ د مسولانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد چاکو جغتو له سالیو کې د سیلابونو له کبله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه چیرې به کرهنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغې ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته دروند مالی زیان اړولی. د لوګر ولایتي مسؤولانو ویلي سیلابونو زرګونه جریب کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې بې سرپناه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم برید لږ تر لږه 14 پاکستاني سرتیري وشلي او 9 سرتیري او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی. فرانس پرسه شان ته ځای چارواکو په حواله ویلي ځانمرګ بریدګر نن له چاودیدونکو ډکو ټوکو ډک موټر د پوز له کاروان سره وچنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کمیټه لینه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تحریک طالبان پاکستان لخوا شوي دي. بل لور ته د ازادي راډیو مشال څنګه په یو بل خبر کې وایي چې نن سهار پېښور کې نامعلومه کسانو یو پولیس په ډزو وشلی. د شاپور تڼې مدد محرر اسلام مشال رادیو ته وویل چې 40 کلن شاهنشاه نومي پولیس د جون پر 28مه سهار له کوره د کار پر لور روانو چې په حاجي آباد سیمه کې برید پرې وشو. د دوی په وینا برید داسې وسلوالو کړی چې پر موټر سایکل سپاره و. د دې پېښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. پاکستان پرې ورسوي کې د ورته ترهګریزو پیښو د ډېرېدو خبر ورکوي او د راپورونو له مخې تیر 2014 کال په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو له اړخه تر ټولو ډېر خونړی و. په ایران کې نن د هغو لوړ پوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرائیل په بریدونو کې وشل شوي وو. د ایران او اسرائیل په 2014 جګړه کې لږ تر لږه د اټومي 4-6 پوهان او 10 لوړ پوړي پوځي چارواکي وشل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونه کسانو په حضور کې د تهران د ازادي میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی و. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 615 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبری اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناک کچې ته رسیدلی. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د ویش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمام نه شي. د ملګرو ملتونو شپږ شي چې د تیر مې میاشتې له روسیې را پدې خو لږ تر لږه 3000 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نشتی په هوایي بریدونو کې وشل شوی دي. د همراسي د اسرائیل او امریکا لملاتړ برخمن ساسمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه ساسمان ادعا کوي چې حماس پرله د دوی مرستي ارخمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
د ژوند رنگونه خوګو او درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. ز سلطان محمد سروریم او د ژوند رنگونه د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګکنارو په کرکیله بندیز لګول شوې دی او په ډیری ولایتونو کې کاروندګر ترې منه کړی دی، خو یو شمیر بزګران وای وچکالی ده بدیل کښنه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن بیا د کوکنارو کارته مخه کړي. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې د زراعت پوهنتون پوخانی استاد انجینر مسعود شاه احمدی او زراعتي کارپو انجینر معروف صدیقی دواړه لمونږ سره میلمان دي. د خبرو پیل د انجینر صاحب احمدی سره کوو. احمدی صاحب بیا هم یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت پیرزو کړ.
پلوار سره سلامونه او نیک چې تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مخایجه وکړي چې جوړ اورو به
ډیر مننه. احمدی صاحب پوښتنه مو له تاسو نه ده چې بزګران شکایت کوي، بزګران وایي چې بدیل کښت کې دوی سره مرسته نه ده شوې، وچکالی له بلې خوا ده، امکان لري دوی مجبور سي چې د کوکنارو کرکیلې ته بیا مخه کړي. کوم زراعتي بوټي یا کومې ونې امکان لري چې هم د اقتصادي لنظر او هم د کارکلي د سہولت لنظر د دې کوکنارو بدل سي. انجینر صاحب احمدی مهربانه سي. بله اوري انجینر صاحب احمدی زموږ پوښتنه مو واخسته، فکر کوم تماس سره کمزوري شوې دی. انجینر صاحب صدیقی ته باورسو، انجینر صاحب احمدی ستاسو تماس موږ سره کمزوري دی، غږ مو سم نه راځي. که خپل موقعیت بدل کی کېدای سي وضعیت مو کشي، شبکه قوي سي د نت خاتسو. انجینر صاحب معروف صدیقی با ما هستین؟ موږ سره هستی؟
بله بله دارم صدا شما.
یک جهان ممنون.
خوب هستین؟
شکر است انجینر صاحب بزرگوار. یک جهان ممنون که با ما وقت ارزانی فرمودین. دیره مننم.
خواهش میکنم.
همه سلام میگن انجینر صاحب گرامی. انجینر صاحب پشتو ما سوال کردم از انجینر صاحب مسعود شاه احمدی، ایشان تماس
گرفتم. گرفتین.
شما اگر میتونین پشتو صحبت کنین، اگر نه دری هم خوب است. ما گفتم که در حال
صحبت میکنم روانتر صحبت.
باش. گفتم در حالی که کشت کوکنار منع شده در افغانستان، اما دهقانان شکایت دارن، میگن که در قسمت بدیل معیشت با اونا همکاری نشده. میخوایم بدانیم و شما توصیه‌ای بر دهقانان داشته باشیم که کدام نبات یا کدام میوه، کدام درخت میتونه بدیل کوکنار باشه. در هرات سالهای گذشته میگفتن که زعفران میتونه بدیلش باشه. نظر شما بفرمایید انجینر صاحب صدیقی.
با تشکر از سوال خوب شما، بازم مجددا سلام خدمت شما و شنوندای عزیز، عصر همگی بخیر، زنده باشیم. طوری که خود شما در جریان قرار دارین، افغانستان یک کشور زراعتیه که حدودا 75 تا 80 درصد مردم به کشت و زراعت اینا مشغول هستند. و متاسفانه در سالهای اخیر طوری که شاهد حال هستیم، از اثر خشکسالی ها دیاغین ما خیلی متضرر شدن و متاسفانه همچنان از آبهای زیرزمینی استفاده میکنم برای کشتهایی که نباتاتی که آب زیاد نیاز داره. و خود شما میفهمید که کشت خشخاش هم کشت خیلی خوبی نیست، از نگاه شهری هم مجاز نیست، باید سر از اون کارم نشه و بدیلی مجاز اون یک نباتی که نیاز آبی و کم باشه مثل زفران و دیگه نباتات تیپی مثل انقوزه یا هنگ که بگم، اینا میشه که به جا از او استفاده بشه. به خاطر که مثلا اگر ما نبات انقوزه کشت بکنیم یا زفران کشت بکنیم، اینا از جمله نباتات خود اقتصادیه و مقرون به صرفه هم هسته که میتونیم به حساب با سرمایه کم ما محصول یا مویلد زیادی به دست بیاریم. بنابراین میشه که دیاغین ما این پیام برای اینا داریم که رو بیارم به کشت خود زفران مثل مثلا خود نبات انقوزه یا هنگ، دیگه نباتاتی که نیاز بینا کمه که هم از نگاه آب و هوا خیلی آب و هوا خوب افغانستان داره که به نبات زفران خود شما بپنید که به نام طلای سرخ یاد میشه که به بیشتر کشورهای صادر میشه و همچنین نبات انقوزه که حتی میتونیم به هندوستان صادر شده، بیشتر صادر بشه و خوشبختانه حال کشتی و ترویج شده به افغانستان به شکل خود خودرو هم میشه و شکل خود آبی هم که میشه. نیاز آبی خیلی کم میتونن این نبات به جای کشت خشخاش استفاده کنن که هم نیاز آبی کمه و هم از نگاه اقتصادی خیلی خوب است.
بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب گرامی. دو نبات را که شما نام بردین، آنغوزه یا هنگ و زعفران، بازارش در داخل افغانستان خوب است؟ من گزارش هایی که به ما میرسه میگن که یکی از تولید کنندگان بسیار خوب در قسمت زعفران هرات است. بازارش در داخل چطور است و در خارج؟ میخوایم بازگرا بشنوه و بفهمن که قیمت اقتصادیش چقدر است.
نبات زفران خودی که هست از چند سال به این طرف خوشبختانه در هرات کشت میشه که دو ولسوالی بیشتر کشت میشه، یکی ولسوالی پشتون زرغون و یکی هم ولسوالی قوریان که آب و هوا خیلی مناسبه، آب خاکی خیلی مناسبه برای کشت زفران. دیگه قبلا که بود پیاز و زعفران هم قیمتی بالا بود، حال چون که میفهمیم که بین عرضه و تقاضا یک رابطه معکوسی وجود داره که هرچی عرضه زیاد بشه تقاضا کم میشه، به اساس از او مردم خود دیاقین مخصوصا کشاورزای ما فوکس اینا رو پیاز زعفران بود تا 4-5 سال پیش و زودی نبات در هاروست میکردن یا یک سال دو سال که تیر میشد زعفران استفاده میکردن، فقط پیاز رو با پس میفروختن و حالا چون که پیاز زیاد ارزش بود و قیمت کاهش پیدا کرده، حال فوکس یا متمرکز خود سکتور خصوصی تاجرین و همچنان کشاورزا ما دیگه کسب و کارا اینا خود تمرکز اینا رو خود گل یا تار زعفران هسته که تار زعفران خود شما میفهمین که این به یک نبات 7 ساله‌ای که به نام طلای سرخ هم مسمیه که به کشورهای زیاد صادر میشه که حتی خود شما میفهمین که از نگاه کیفیت یا کوالیتی در سطح جهان چند نام کشیده. پس بنابراین دیاقین ما میتونن که از این نبات زعفران استفاده کنم، دیگر نباتاتی که نیاز به اینا کمه از اونا کشت کنم به جای کشت خشخاش، چون کشت خشخاش که هسته از نگاه دین اسلام هم مجاز میه و دیگه اثرات بله. منفی هم به جامعه ما میگذاره.
بله بله، خیلی جا تشکر انجینر صاحب صدیقی بزرگوار. همکاری تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین، نظر خود یا پرسش که دارین مطرح کنین. مایکروفون ستاسو خدمت کده، میره بانی. اوکی گران اوریدون که دی آزادی رادیو ده د ژوند رنگونه پروگرام، مایکروفون ستاسو خدمت کده، خپل پوښتنه مطرح کړئ. بله غږ نه راځي د ګران اوریدونکي. اوریدونکي ځان موږ سره وصل نه دی فکر کوم. انجینر صاحب احمدی تاسو دوباره موږ سره، اتل صاحب مهربانه است خپل ځان معرفي کوي او خپل کوم ځنه اړیکه نیولې ده خپل سوال مطرح کوي، مهرباني وکړي.
قربان سماله د خوشاله که ساسې می تنه ورو دي چې په هدا کلم به من ولا څه
عبد الاحد اتل صاحب مهرباني است.
قربان سم د مواد مخدر اړوان موجود محترم سروت صاحب.
بله بله بله، د قانون شکایت کوي چې وچکالی ده او دوی د کوکنارو کرکلی منسوي دي او دوی سره باید کومک وسی وای مرسته موږ سره وسی کنه موږ مجبور یو چې بیا ورته مخه کو دغه بوچته.
قربان سن فرمات واکن دغه شه سلطان محمد سرور صاحب له تاریخون کې شکایت کی چې بل دي مسلې کو خدا دې خاره کو سره بار بار مخکې دي ځوانان بوخت نو کرو نظر بو خو سن صاحب صاحب مشکلات حل و نو لکه مواد مخدر سرور سره محترمه باندې تبي دي دغه پر ځای باندې وس مثال د خبرې مرته بدلی معاشات نه نړیوال را کړی دي نه دولت را کړی دي فقط په کادل ته پهیلمن کې کروندګر سرور صاحب دا وس چې کری کال کې کری نو یا کال کې دي یا ریحان دي یا جواری دي هغه بدبختانه باید داسې وامه کې چې مسئلات سمې نو تاسو ته بهتر معلومات چې وس خلک مصارف ډیر باندې کې دی خو وکړي د دولي پاسه کې اقتصادي ستونزې دي نو سرور صاحب موږ د خپل حکومت سره غوښتنه ده چې مثال د غزمیر پمبه وته یو نړیوال بازار وګوري چې د غزمیر پمبه مثال جوار دي مثال ریحان دي دغه شانته نړیوال بازار نو وګوري چې د غزمیر حاصلات په شپه باندې د لاسته مثال خبرې وځي هغه په کم قیمت باندې د لاسته وځي غزمیر مصرف نه کړی جوړي سرور صاحب
مننه. کارپوهان را سره دی انجینر صاحب احمدی او انجینر صاحب صدیقی هغی باتمن تاسو او نورو بزګران ته سپارښتنې لري. مننه اتل صاحب چې تاسو مو نیولې یو جهان مننه. احمدی صاحب تاسو موږ سره وصل سوی بیا؟ احمدی صاحب
بلې وصل
بس اول خو دغه د اتل صاحب اندېښنو ته تاسو څه وایي؟ وای د موږ پنبه ده او جوار ده او ریحان دی وای بازار نه لري او موږ زحمت پیوستلی ده او سایم تقریبا عباس دی او د کوکنارو د کارکلی وای بدیل معیشت هم څوک نه راکی.
د اتل صاحب دغه خبره بالکل تاییدوم، ځکه د افغانستان صادرات ډیر کم دي او موږ هیڅ داسې صادراتي لار ما سیوا د پاکستان نه لرو چې هغه زموږ حاصلات خارجي ممالک ته انتقال شي. نو دا په صورت عموم کې د ټولو بزګرو تجارانو او صنعتکارانو دا غوښتنه ده چې کم څه دلته په افغانستان کې د حاصلات په شکل اخیستل کیږي یا هغه په صنعتي شکل تولیدیږي یا صادریږي برابریږي هغه باید صادر شي. د صادراتو یو اساسي لاره باید ورته معلومه شي او پر دې باید اساسي کار وشي. ولې زیاتره وخت کروندګرو په دې باره کې غوښتنه کړې ده، خو فکر نه کوم چې چا اساسي غوښتنه منلې وي یا پر دې کار کړی وي. زه داسې هم نه وایم چې دولت به خاص کار نه ورته کړی دي، بخپل لیدلوری کړی وي، ولې تر ټولو غټه اساس افغانستان د رسمیت نه پېژندنې ده چې په هغه سره زیاته کچه زموږ صادرات لارې بندې دي او زموږ د وطن څخه کم صنعتي یا تجارتي اموال چې دي هغه نه صادرېږي. نو په زیاته برخه دا ستونزه چې ده په زراعتي برخه کې موجوده ده، او زراعتي حاصلات مو په وطن کې داخل په ډېره ټیټه قیمت سره بازار ته عرضه کېږي یا په ګودامونو کې ذخیره کېږي چې هغه دی په دې نیت کله کله په فابریکو یا ګودامونو کې ذخیره کوي چې ممکن بازار به سم شي یا به صادراتي لار ورته ولټول شي، په بل اخره مجبوره کېږي چې بیرته هغه جنس پر پاکستان خرڅ کړي او د پاکستان د لارې په ډېر ټیټ قیمت اخیستل کېږي، او بیا پاکستان یې په خپل نامه او په خپل امکاناتو هغه پروسسوي، برابروي، په خپل نامه نور ملکونو ته لیږي. نو زموږ لپاره نور داسې اساسي صدراتي لار نشته مې سواره پاکستان څخه. نو زه خپل شخصا د دولت څخه او ټول هغه اماکنو دولتي اداراتو یا د صنعت او تجارت او بشي چې کم مشران موجود دي دغه څخه دا غوښتنه کوم چې په دې برخه کې باید اساسي پلټنه وسی، مجلسونه وسی، د بزګر غوښتنې ومنل سي او د وغوڅخه پښتنې وسی چې په کومه لار امکانات ته، او د دې لپاره یوازې پاکستان بدل نه دی بلکې ډېر نور ممالک ته چې د وغو سره مشکولې سو شرابط ولر یا حوالی دالی هوایی دالی زلاری یا د ترانزیت ولر د نور ملکونو په طریق سره د خپل زراعتي محصولات صادر کړو. نو په دې سره به هم د یواد اقتصاد ته ډېر اساسي ګټه رسېدلې وي او بزګر به د معیشت سره ګرځېدلې وي. په زمن کې به د بیکاری کچه راټیټه سي او خلک به پر زراعت یو خاص علاقه او مینه پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه عملی صاحب، مهرباني استه. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکو مو سره په خط کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بله،
زه حبیب الله يم د ناوید ولسوالۍ سره تاسو په تماس کې مو زه د ازادي رادیو او ټول کارکونکو ته سلام علیکم.
و علیکم سلام.
زمانه کې هلو منی. نو موضوع د تاریخو د بجل پر ما اشاره.
بله مهرباني.
پښتنه مو دادا
تاسو خپل سحکل څه کړلې وو، حاصلات مو څنګه وو، پسیمو کې مو اوس کا تریا کرل کی کنه؟
اره کو دناوی په ولسوالۍ کې کتن نه کړی کېدل د شیو زېمې چې بکرلې وو، هغه حکومت ته ما بنځه یوړل. نو موږ غنم کړو، غنم دې غنم بل پناوي کې بل شي نشته، یو په لزون خلکو کړلې دي اندوانو خو هغه ولاړ بازار نشته، خلک دغه شي خالي وته کې نشته. لا بل غنم مستقبله موږ کړلې دي، موږ حساب ورته کوي په درېنیم ساو خپل غنم مست پرې وته. یو ډی پی ام امبار موږ په ول زر کال دای نه نیسو، سپین په تنظیم زر نه نیسو، هغه چې حساب ورته کوي پر جېل پنج موږ سو امبار غواړي موږ ته 500 روپۍ لا نه پاتې، 500 روپۍ لا ولا سره پاتې کې د مسلمانۍ خبرې نه دا درته وکړه. د افغانستان خلک دا رقم سره ستړي دي، غریبان خلک یې نظم زواز توک اوري، نظم بغار توک اوري، نه یو لار کې نه نړیوال اوري، نه کو پر اوري، نه ولا کې اسلام اوري.
حبیب الله صاحب، څو بچان دي کور کې؟ څومره سر خیر خانه ده؟
ما لاس اولادونه دي، لاس نظامان دي،
نامې خدا
او 15 میلیون دي. نو دا چې
لاس زامن 15 لازمن پینځل لونه پینځلس
او کوځه ما کوښنیان می دي، نور یې ژوند می دي، تقریبا 22 درویش کاڅه تقریبا د شیرو
زمن دي. کار کوي څه کار کوي؟ وګین کار کوي لکه زراعت کې اخته دي کنه؟
دلته خو کار نشته محترم، کار پر دنیا د لسر په ولا کسته چې دلته دي سو کې روزانه وکي د خدای برمانه او چې مرسي روزانه پیدا کېدلې، مرسي یو کار پیدا کېدلې، موږ نه کارونو خاص د غمځي کې تناشتي غمځه کده غره کم د چې مرسته شي نه جوړي، د یال غلاله ولا کرے جوړي، د خلک بر مجبور دي، د نړیوال د شل کله مرسته د خبرې کې چې مرسته کومک تو سره کو کومک دغه چې دی چې یو چاته موره چې یو بوجام باري یو بوجې توري اسپيني یو بوجې وړو سره ای په دغه بار زموږ اقتصاد نو سره سمېږي، دا رقم نه نړیوال مرسته نه کی موږ خطا استلی د شل کله یواله لولا سره سره کی.
حبیب الله صاحب تا ویلې چې غنم دې کرل یو، دې غنم ترڅنګ دې نور څه کرل یو، میوه چې شو کنه پالیس دې دلوده کنه څه کال
دغه پالیس نه درلودي، پالیس خو دنه وبو سره شبلاړي را څه شال څه ګرځېږي او غنم ملا دغه رقم و چې
د چې پالیسو
دغه رقم
د خربوزو پالیسو کې دین دوه
بادرنګو د بینډري پالیس
ها 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 ها
د اندوانو پالیس منو د بادرنګو او د بینډري پالیس نو
ها د تاسو کلی کې اکثر د خانان د تاسو گاونډیان چې دی اوغي ممدا غنم او پالیسونه د ترکاری لري ک نور څلري مړنی مړنی نست مړنی مثلا ونی نور میوی
کمی دی کمی دی دا شی او زای مې ک یو باغ ماری یا درخت مخته د دلته ټول زرات شدی د غنمو دی یا خلق د پالیسونه دین دوانو کری بل شی دلته نسته بس دغه غنمو او سوس برچ مودی جواری دی نو اصلا زیات خلق د پمبه سره کری شی اوس خو موږ د وچکلو دی او بدونه نه لرو البته مو اقتصاد سره کمزورې دي په پښتو مو وسنه رسیدي د امبارو د خواسه دواوي یو بوتل دوا مست په 15000 کلداري راکې یا په 15000 کلداري راکې هغه زموږ واسکار نه پرتی.
حبیب الله صاحب ته موږ سره پات سره په خط کې ټلیفون دې ما قطع کاوه. انجنیر صاحب احمدی را سره دی د زراعت پوهنتون پوخانی استاد او زراعتي کارپو اوږي به تاسو ته توصيه ولري. انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب د هلمند له ګرم سره تماس نیولې دی، مشکلات تاسو واوریدل، دوی ویلې چې چې کری ډېر ورته ګران تمامېږي، ګټه نسی تر اخیستای، څه توصيه ورته لري انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب ته؟
حبیب الله خبرې یوازې د دمسکل نه دي بلکې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه موجوده ده او موږ په وار وار د دې سپارښتنه کړې ده چې تاسو د مسلکي کسانو سره اړیکه جوړ کړئ او داسې کسان پیدا کړئ چې هغه په مسلک کې ماهر وي او هغه تاسو داسې مشورې درکړي چې تاسو دغه ستونزه حل سپارښتنه سره. زه یو ښه مثال د لیپه کندهار کې درکوم. زه د واتس اپ تلارې تقریبا د نیم افغانستان سره د کندهار څخه په اړیکه کې یم چې هر څوک په زراعتي برخه کې څنځه ولري یا دغه سي د حاصلاتو کچې هم ټټي او د حاصلاتو عاید ډیر کم وي او دی سر رسیدي، یعنی کم مصارف شي کړي عاید هم د مصارف سره یو رقم برابر سي نور دي ته هیڅ شي پاتېږي. نو غواړم موږ داسې مسلکي مشورې ورکوو چې په لومړي سر کې د کښت په شروع کې موږ دی ته ځنی سپارښتنه کوو چې په هغه سره د دې مصارف کم سي زمن کې حاصلات زیاتېږي او عاید یې مرسره زیاتېږي. زه یو لنډ مثال درکوم. خپل حبیب الله ورور د ډی پی کوټ شکایت وکړي په وار وار موږ کروندګرو ته ویل دي چې تاسو نور ډی پی کوټ په زیات اندازه مه کاروئ ځکه ډی پی کوټ چې دی هغه د مصارف ترڅنګ ستونزې هم زیاتېږي او په افغانستان کې اوس ډی پی کوټ چې دی هغه ټول د یو عقیدې پر اساس کاریږي او بدبختانه ستونزه زیاتې دي او دلته زیاتره کروندګر د دې څخه چې شاید لا سره وړي ولې ستونزه زیاتره پیدا کیږي. موږ په خبره په مسلکي توګه پر یو جریب ځکه باندې د 2000 افغانۍ څخه نیولې تر 3000 افغانۍ تر لا هم کروندګر د ډی پی کوډ مصارف کوي چې دا ډېر هغه په لوړه کچه مصارف دي چې د خپل پاتلات سره د غایت د 300 سره وړلې او ګټ 300 سره رسیدلې. وس په تیر خبرونه کې ما د انپیکا یا د ونه وکړ اوس بیا غوایم چې اوس نړۍ مختتللې ده. هغه خبره هم نشته چې د نړۍ د نورو ملکونو څخه مشته امکانات نشته یا شي نه رسیږي. اوس کم څه په امریکا، کاناډا او جرمني او ترکیه په ارزای کې پیدا کیږي، هغه په افغانستان کې هتا پیدا کېدلې سي. کو صرف داغه سره پوها او معلومات مهم دي څو کې ولري. اوس انتقا ده موږ پر یو جری باندې د 400 شپېته افغانو کو درکو، یعنی دغه انتقا کو چې دی د 400 شپېته افغانو پر یو جری مصرفيږي چې د دلته په دغه ځای کې 2000 تر 2500 افغاني بچت کیږي. دغه بچت کله چې دی وکی هلته چې دی اصلات واخلي د اصلات باندې 2500 اضافه کیږي یا 2000 اضافه کیږي کاغه ډیری اضافه نسی او نیم زر زر افغانی خو اضافه کیږي. دا چې پر فیجر د ته زر او نیم زر افغانی اضافه سي د خپل د عاید دی. نو په زیاته کچه ستونزه چې دی هغه غیر مسلکي توب دی دی خو نه بده یی ځکه په ډیرو ځایو کې اوس مثلا ما یو نفر ته توصیه وکړله هغه اتیا جریبه غنم کرله. دلته په کندهار کې د میدان یوایي پر مخامخ د دامان په علاقه کې غنم کرله. ډېره غټه باغداري ده، هلته اووه بزګر پر ولاړ دي. اووه ته یې اووه دانې کورونه ور جوړ کړي دي او دی خپل عمر سره ستړی یې. نو د زما څخه د مسلکي کرنې غوښتنه وکړله. ما ټوله د کرنې توصیه ورته وکړله او په لومړي ځل مې د 1,00,000 افغانو د کور د استعمال څخه دی را وګرځوئ. په شپږ دېر زره افغانۍ مې دده ټوله مشکل ور حل کړي، یعنی 1,00,000 افغانۍ او شپږ دېر زره چې سره مقایسه کړي تقریبا 1,00,000 څلور دېر زره داسې دده بچت په اول سر کې وسو. دغه پیسې دی کولی شي چې بیرته مثلا دده دغه پیسې لکه پرایه چې اضافه سولي او دی دغه څخه اساسي ګټه ترلاسه کولی شي. اوس سږ کال یو طبیعي آفات موجود و، داغه ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم موجودې دي، د اوبو کمښت هم موجود دی، مختلف نور ستونزې دي چې هغه د بزګرو دغه ستونزې زیاتې کړې دي او د دې پر حاصلات یې ډېر منفي مثبت اثر کړی دی. چې هغه منفي اثر یې کړی دی چې مثلا د دې حاصلات ډېر کم شوي دي. مثلا یو څوک د 15 منه غنم څخه ګرسره 15 خورواره غنم اخلي، ولې مخکې 12 خورواره 12.5 خورواره غنم اخیستله چې درنیمایي لا ډېر کم شوي دي. نو موږ دوی ته تل دا وایو چې تاسو د مسلکي کسانو سره لږ ته اړیکه پیدا کړئ، کوشش وکړئ چې د هغو سره په اړیکه کې پاتې شئ، حتمن به تاسو ته ګټه درسیږي. که نه یې سر د نن ورځې څخه دغه دی زما شماره، زه ټولو کروندګرو ته په عامه توګه وایم چې 0 4 1 0 8 4 0 ما د واټسپ شماره ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان په یو لیرې پرته ولسوالۍ کې نه، خدای دې وکړي چې په امریکا کې نه، چې په هر ځای کې زراعتي ستونزه ولري، زه د خدای لپاره په سبیل الله ستاسو په خدمت کې یم. دا یوازې اوس نه بلکې د 9 کالو راهیسې زه د واټسپ خدمات لرم چې آن ما د ورځې 150 میسجم جواب کړی دی. اوس هم پیلن دغه رقم کار دی. نو دغه د دې هغه اساسي طریقه ده. او بل دا د اوبو کمښت د یاد کې ګوره د پالیس کرلې دي، د څونه مصارف کیږي په لمزه کې کول بکې د بزګر د لاس مزدوري د چاغه د په بلچه باندې د جوی جوړي ورته د اوبو لارې جوړي دا غتر څنګه تخمونه ورته راني سي کودونه ور کوي او به مصرفوي وخت ځای کیږي. تر هغه سره ډیر د دې پالیس ختمي جدا د اوبو کمښت دی. د اوبو د کمښت څنګه پټول نه دی چې د افغانستان په ډیر چټک توګه د دغه ستونزو سره په اساسي توګه مخ سي، چې یعنی په نور نړۍ کې 2% د مشکلې په افغانستان کې بنه نیوي 2% د مشکل زیاتېږي. ځکه بدبختي دا ده چې په کښتونه کې یوازې غټ برمی دي او د غټ برمو څخه بيخي زیاتې وبد مزکه د شکم څخه راخېږي، چې هغه د مزکه واټر چیبل یا د اوبو سطح چې د ورځ تر بلې کښته کېږي. برمی اوس په سیالي وال کېږي، د 40 متره پر ځای 100 متره وال کېږي، د 100 متره پر ځای 150 وال کېږي، د 150 پر ځای حتی ما اورېدلې دي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 300 متره برمه وال کېږي. نو دغه ستونزې موجودې دي. دوی د ډریپ اریګیشن څخه کار واخلي، په اول پلای په یوه جریب کې 8,000 تر 10,000 افغانۍ مصرف کېږي، خو زه باورې یم چې دوی به ډېر ښه حاصلات ولري.
مننه مننه انجنیر صاحب احمدي. همکار مراته وای چې یو ګران اوریدونکو را سره په تماس کې دی، په خط کې دی، له پاکستان یې تماس نیولای دی. مننه مننه حبیب الله خان، مهرباني وکړئ مایکروفون به خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم نورياس نوري صاحب.
نورياس نوري نه، سلطان محمد سرور يم. نورياس نوري د ما همکار دی، ته خپل ځان راو په زنګران اوریدونکو.
بالکل
کشمیر خان زرمولوال صاحب، مهربانی مهربانی.
نو بس کله کله خو تاسو غلطی کیږي، نو تاسو موږ به خیر تاسو به خو
الله دی وب که فرق نه کوي. ټوک مې سره کوله
نو رام کاران خو خدي ان شاء الله
ټول خدي. خبرونه زراعتي خبرونه ده، د کرنې مبارک غږیګو، مهرباني وکړئ.
تاسو کړی نه دا او د زراعت مبارک، نو د زراعت مبارک خو زراعت خو کده سلطان محمد سرور صاحب، یکن د څه د زراعت لپاره او به چې ډیره مهمه دي. ځکه زراعت څه ده ته او به باندې پایښت کې اړیا په ورث باندې. نو اکثر دوی چې څه په دې ځاتي او به مثلا بیا دې خرڅ شي چې مثلا سای ډیر وبو لري یا د برمیزي ناغلت شمره ډیر وبو یالته سلطان محمد سرور صاحب اصلات چې دي فاصلات سره ترلاسه کولای شي نه زرات زرات چې د ترهنه
په توګه او زرمالوال صاحب حاجی صاحب ته خو اوس پاکستان کې په اریپور کې آلته د زمکو حالت څنګه دالته برمی دي کنه آلته وبو بوي ډیر وي څنګه
او دلته خو ډیر وبو دي یو خدای دې تر دې بند د تاغم ډیر وبو لري او بل برمی هم څه اوس دلته دا بورینګونه دلته وای مثلا دغه اکثره خلک استعمالوي او لنی کمرغه افغان کډوال هم د سي دي چې اوس کور کې دې کاوي لري دا برمی
حاصلات څنګه وسکل څنګه دي
نو حاصلات یې خو د کښو بو ډیر دي او ډیر دي او چې چې راځي ورته او بو هغه زمکه سي دي او هغه زراعت سي دا هغه یعنی ډیر ګټه ګټه کوي یعنی زه معلومات کوم
مننه مننه حاجی صاحب مننه مننه دلته چې تماس ونیولې وو درنو میلمنو ګرانو اوریدونکو له هلمند ده هم موږ ته د بزګرانو نمائندګۍ یو پیغام را لګلې دی هغه بو وورو او بیا به د میلمنو نظر پر واخلو
تاسو د ازادي درنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جدیر مولي صاحب د هلمند ولایت د ګرمسیل ورسوالۍ د ګرنش میر بزګرانو فنمائندګۍ کې تاسو سره پلین کیم او سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ روغ وي اسې زموږ ارزو دا و چې په افغانستان کې د کوکنارو کرل د بدیلې نشټوالې لامل بیا خلک کوکنارو ته مخ کوي نو هغه وايي کوکنار د اسلامي امارت لرا ته غورسته مکمل بن سیوي دي خو د وچکالۍ لامل زموږ کرنیز حاصلات کم سیوي دي همدارنګه د امریکا د لوري فر هواد غیر قانوني فشارونه روان دي په افغانستان کې هغه څه چې نړیوال غواړي لکه د کوکنارو او کښت نه کرل نوري خطرناک ستونزې چې چاته خطر لري اوس هغه په ټپ ولاړ دي او افغانستان الحمدلله مکمل یو د امن ځای دی خلک د خپل آزادانه ژوند لپاره هڅه کوي نو د کوکنارو نکړل اوس هم د ستونزو یو لامل دی خو زیاتره علتونه وچکالی نړیوال فشارونه او د بدلی کرنی نشټوالی دی نو خدای پاک دی وکړي چې زموږ راپور تاسو ته او تاسو کارکونکو ته ورسیږي او زموږ راپور د خپل اوریدونکو سره شریک کړئ السلام علیکم ورحمت الله
صدیق صاحب پیام آقای مولی صاحب جدیر شنیدن از هلمند گفتن که بعضی از عوامل یادآور شدن که چرا بعضی دهقان مجبورن به کشت کوکنار رو آورن و خواسته ای داشتن که مثل همه دهقانان دیگر خواستار بدیل معیشت بودن و کشت بدیل چه توصیه میتونین برشان داشته باشین صدیق صاحب مهربان
خدمت جناب ولایی صاحب تمام شنوندگان عزیز خود شما میفهمین که کشت خشخاش کشت خوب مناسبی هم نیه به افغانستان و از نگاه خود چی هم که هست مغرور به صرف هم نیه و طوری که قبلا هم گفتم این کشت که هست خود برای ساعت انسان هم مزیره که از نگاه صحی انسان ها متضرر میشه و همچنین و کشت مجاز امنیه به خاطر از کشت بدیل باید ما دهقانان ما انتخاب کنن و کشت کنن بخاطر چون که میفهمیم که کشور ما یک کشور زراعتیه و دیاقین باید از مشوره و رهنمودهای متخصصین بخش زراعت استفاده کنم و کشت بدیل به جای کشت خشخاش استفاده کنم چون خود شما میفهمیم اگر زعفران کشت بکنم یا نباتات طبی که هست مثل هن یا الغزک رو گفتم دیگه نباتات ریحان مثل نباتات مثل کندل و اینا به جای کشت خشخاش کشت بشه نبات بدیلی باشه خیلی بهتر است چون که خود شما میفهمیم که زعفران هم نیاز آبی و کمه و همچنین خود آن قوزه یا هنگ هست که
که خوشبختانه از چند سال به این طرف کشتی و ترویج شده به افغانستان، که همچنینی به شکل طبیعی و یا خودرو و هم به شکل خود آبی کشت میشه و از نگاه اقتصادی خیلی خوب یک نبات اقتصادیه که نیاز آبی و کمه. خود شما میفهمین که خشکسالیه و نیاز آبی و کمه، بنابراین میشه که به جای کشت خشخاش از این کشتا استفاده بکنن تا یک زراعت خود خوبی داشته باشیم، از زراعت انوی و زراعت مدرن یا زراعت پیشرفته ما تبدیل بشیم و استفاده از خود تخمای شده و روش‌های آبیاری و مبارزه با آفات و امراض اینا از مشورای خود متخصصین بخش زراعت استفاده کنم تا باشه که زراعت ما خوب بشه. در واقع خود شما می‌فهمین که اگه زراعت خوب بشه اقتصاد مردم خوب میشه. وقتی اقتصاد خوب بشه خام خواد اگه مشکلات و چالش ها از سطح کشور ما کم میشه. بنابراین ما توصیم اینه که برای دیاغین که از آبهای زیرزمینی هم خیلی استفاده نکنم. اگر خود چون میفهم اگه چند سال دیگه همیت خوشسلی ها ادامه پیدا کنه، آبهای زیرزمینی از طریق نصب سولر ها اینا خیلی استفاده بیرحمانه میشه و ما باز شاید کمبود خیلی آب میشیم و دیگه مشکلات و چالش ها زیاد میشه و حتی آب برای آب خوردن هم باز با مشکل مواجه خواهد شدیم. و توصیه اینه که به جای کشت هایی که نبات که نیاز بینا زیاده، از کشت هایی مثل نباتاتی که مقایم به خشکه و نیاز بینا کم است از این استفاده بکنم تا باشه یک زراعت خوب خوش میکانیزی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. انجینر صاحب صدیقی، پیشتر انجینر صاحب احمدی هم توصیه داشتن به آقای حبیب الله که از هلمند تماس گرفته بودن. یک مشکل بزرگی است که سطح آگاهی بزرگان میگن قدر بالا نیست که امون یازمندی های و معرفتی که راجع به کشت و کشت و زراعت داشته باشن او رو مرفوع بسازه. خیلی کم مشوره میگیرن از متخصصین. در منطقه که شما هستین آیا بزرگان در وقت کشت میان از شما توصیه میگیرن، با شما مشوره میکنن یا نه؟
خب تا حد نسبت به گذشته بله، وضعیت باورمندی خود کشاورزان بیشتر شده، چون که نتیجه دیدم و خود شما میفهمیم پروگرام های خود ترویجی یا تحقیقاتی هم از طریق خود وزارت زراعت و ریاست های زراعت اینا برای کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای دیاغین راه‌اندازی شده و اونا دیدم نتیجه دیدم وقتی که از اونا از تخمای اصلاح شده استفاده کنم، مثلا از روش های آبیاری که به حساب آب هدر روی یا از ضایعات آب کمتر میشه استفاده کنم و دیگه مبارزه میخانیکی با آفات و امراض اینا بشه، دیدم و آموزش های دیدم و ترنینگ های هم میبینم خوشبختانه بله حال باورمندی خود کشاورزان زیاد شده نسبت به سالهای 10-15 سال پیش. بله حال بیشتر شده باورمندینا و از رنمیده های تخنیکی متخصصین زراعت اینا استفاده میکنن و چون نتیجه مثبت و قناعت بخش گرفتن. و بازم ما خواهش میکنیم که مؤسسات و سکتور خصوصی و همچنین ادارات دولتی و امارات اسلامی بیشتر به روی خود ارتقای ظرفیت دیاغین بیشتر فوکس و توجه کنم، به خاطر از اینکه سطح آگاهی نا وقتی سطح آگاهی خود بزرگان یا دیاغین بلند برده شه و از طریق روش های کشت استفاده کشت متدای کشت روش های آبیاری دیگه استفاده از تخمای اصلاح شده کنترل امراض به روش میخانیکی یا به روش های کیمیایی اینا معلومات داده بشه، اونا میتونم که بیشتر از خود سرمایه کم محصول بیشتری بتونم به دست بیارم که در واقع خود
دیاقین معلم تولید کننده هن و مردمی که در شهر زندگی می کنم کنسیومر یا مصرف کننده هن. بنابراین میشه که از طریق خود سرمایه گذاری بشه در قسمت خود ارتقای ظرفیت را اندازی و رکشاپ ها و کورس ها برای دیاقین برای کشاورزان تا اونا از خود زراعت کشت زراعت عنعنوی به زراعت عصری تبدیل بشه و محصول بیشتری به دست بیارم تا اقتصاد صحت اقتصاد اینا بلند داره.
تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب صدیقی. باز هم به شما برمیگردیم. یک شنونده به ما پیام فرستادن و او به گروس چی ویلدی پیام که بیا با استاس نظر ملمن را بخرو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات آزادی رادیو کارکون کوردن کزما خاص سلامونه وی زمندا پښتنه د طالبان چې دغه تاریخ بند کړی دا وز پل شریعت دلیا زبند کړی کدا دا کوم ترنش په دغه کې وس دا باغی کې ور سره لسلیک سنو دغه پاره زما پښتنه کې جواب راکې
دوی پښتنه کړی دا خو پښتنه کارشناسان نه ده چې کارشناسان ورته جواب وایي که په دوه کې تړون کړی وی کني وی کړی خو کوکنارو کار خکار نه دی او منا کړی دی طالبان حکومت. یو بل ګران اوریدونکو هم راخلو او چوغی چې ویل دي او بیا به احمدی صاحب ته ورسو.
سلام د ازادي رادیو ټولم کاران اوریدونکو ته وړاندې کوم زه مولوی خیر الله راشدی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کیم. د طالبانو چې کوم کرکیله بند کړی ده د دې د پاره دوی باید بدري معیشت ورکړي او هغه څه وکړي چې د دې عام ولس چې کوم مشکلات یې هغه په حل سي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې داسې کار او کسب شتون نه لري چې په هغه باندې خلک مصروف سي. نو دغه کوکنار چې وه ډېر خلک یې مصروفه کړي وو خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. نو د دې د بندېدو سره ډېر خلک بېکاره سوي هم دي او نور هم داسې کار او کسب نه لري او خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کم شان چې د نورو هیوادو څخه افغانستان ته واردیږي هغه ورځ په ورځ یو په دوه پرګرانیږي او آن داسې کسان هم شته چې د خپل کور لګښت نه لري. نو کم صادرات چې موږ د افغانستان څخه لرو چې اوس موجوده کم کښتونه دي هغه یا د وچکلي د وجې څخه واده نه کوي او یا کې و هم کې په داسې بې باندې دي چې هغه د کور بسنه نه کوي یا د خپل کور اړین لګښتونه نشي په پوره کولی. نو د دې لپاره یو بدلی معیشت ورته پیدا کړي او یا یو غمی وخوري ځکه دا ملت او خصوصا دا ولس په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې اوس ژوند کوي.
ل راشدی صاحب څخه ډیر مننه. احمدی صاحب د راشدی صاحب خبرې مو واورید. هلمند ته تماس نیولې وای بسګران د قانون په بد اقتصادي حالت کې دي هغه څه ذکري حاصلات څخه اخلي غا کفایت نه کوي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. مخکې هم حبیب الله عین مشکل درلود عین ستونزې درلوده. دوی ته که تاسو څو ویل غواړي یو بل د ما پوښتنه ده چې آیا دغه د سردخانو جوړول چې میوې کې وساتل سي دا کېدای سي مشکل حل کی تر څه حده پورې کنه؟ احمدی صاحب
مننه. خیر سي سرور صاحب زه یو څه رڼا پر دې موضوع اچوم. هغه کم رور چې پوښتنه وکړل کوکنار پر کم اساس باندې سوي دي مشر شیخ صاحب او کلیپ خبر کړی دي چې هغه کې شپږ دي کې خبرې کړې دي د کوکنار بندل د تړون پر اساس نه بللی بلکې دا ویل دي چې دا زه د اکیدې پر اساس په قسم سره وایم چې دا اکیدې پر اساس بندوم ځکه دا یو یادوري وکړل چې زه څو ورځې مخکې د مخدره موادو یو مرکز ته ورلم چې په هغه کې مثلا د متادینو مرکز ته چې په هغه کې 1500 کسان په مخدره مواد روزد و پاره کې ډیر سنگین کسان او د شاری ځوانان هم موجود و چې هته از ما ډیر زړه وي پروس وزل سوچ دا خلک یوازې دانه چې مثلا خارجان ته ستونزه ورسیږي بلکې په افغانستان کې داخل زموږ ورونه بچان او دوستان په دې مشکل اخته دي. او بل اساسي خبره چې هغه بدل معیشت کوکنارو زه وړم کال پر رخصتیس مستقیم به باغداری د مسول په توګه چې شپړو لسوالیز ما پلاس کې وي شپړ اسسټنټ مې درلودل په دې بخښ کې موږ اساسي کار کوي چې د کوکنار بدیل دوی ته اساسي کار وکړو او موږ په دې کې تقریبا 4000 بزګر ټرین کړل وته مو اساسي پروګرامونه جوړ کړل خپل په ټریننګو کې زما شو زه مشغوله وم او حتی مسولیت ما فستی و چې زبای دی تر روزنه ورکمه په خپل عادي جبه او پښتو جبه سره چې دی به شکایت ونه لري چې مشتر په شنه خلاصيږي.
ما تقریبا د 2023 خطر تلرش پر 390 تجربه یواز د شپاړس ډول میوه باغونه په شپړو لسوالی کې په کندهار کې جوړ شول. دا یواز د روسافیس مسته فعالیت نه و بلکې د امارت دراتک سره ټول مؤسسات ته دا ویل شوی و او غوښتنه ځنی شوی و چې دوی د کوکنارو پر بدیل کار وکړي او اساسي کارونه په زراعت کې وکړي چې بزګران ته ښه حاصلات او عایدات لاسته راشي او پراتلونکي دوی پر خپلو پښو ودرېږي او کوشش وکړي چې زراعت ته په مسلکي توګه مخه کړي. دا یعنی د افغانستان خاصتا په جنوبي غرب زون کې چې کم مؤسسات یا ادارات اخته و ټول د بزګرو سره په همکاري کې اساسي رول درلودي او ډېر ښه کار کوي. حتی موږ په بینینو افغاني یا پلکو ډالرونه د بزګرو لپاره مصرف کړل. حتی د درغلي دونه مخه مانی ولې و چې یو ځل درغلي هم نه کېدله. ولې زه د بزګرانو ځینې ستونزې درته ذکر کوم چې زموږ بزګر خپل نه غواړي چې پر پښو ودرېږي، نه غواړي چې خپل اساسي کار وکړي او آینده جوړ کړي. ما په ټریننګو کې د بزګرانو ته ویل موږ یو د واپاشي د بچ په 5,500 افغانۍ رانیول شوی و، یو اره په 3,200 افغانۍ رانیول شوی و، امبارون باغونه دا هر څه مو ورته ورکول او جوړول. مو بدبختانه دی به کوم د بچ موږ په 5,500 افغانۍ ورکړې و، دی په 1,400 کلدار پر نور خلکو خرڅولې. ما ول دا لار نه ده چې تاسو کوي دا رقم دانو. حتی باغونه له خلکو خرڅ کړي و د ټرایلس سیستم یا ګډری باغونو اړون موږ دوه اساسي کار ورته وکي. یعنی بزګر به ویل چې موږ وسنه رسیدلې، لیکن 200 جریبه ګډری باغونه چې د هر جریب تقریبا 2000 تر 2500 ډالر مصارف و، دا موږ بزګر ته په زاری ور کوله. حتی موږ زاری ورته کوله چې راسي دا باغونه موږ درته جوړو، روزنه موږ درکو، اساسي کار موږ در سره کوو. دا ټول کارونه په ورځ ورځ په شپو او حتی د شپې در 3 بجې پر مکار کړی دی. څوار له ساعت مو په ورځ کې سفرونه کول، دغه سي ټریننګونه مو ورته جوړول، نغدې پیسې مو ور کولې چې کم امکانات موږ په لاس کې و شي مونږ د ځمکې درې غولې. یعنی بزګر دا ایده نه سي کولای چې موږ سره تاسو کار نه دی سوی. حتی ما په ټریننګونه کې یو غوښتنه دی د دې څخه کوله چې تاسو مؤسسات ته تل ما تلکېږي یا د مؤسسات څخه تم تل مکوي چې تل به تاسو ته مؤسسات شاندر کوي. دا تاسو مبتخوره مختکیږي، دا اساسي کار نه دی. سیدی موږ تاسو د پاره سمپلونه جوړو، تاسو ته باغونه درکو، تاسو ته مرستې درکو، لیکن تاسو هم ځانونه لټان ما مختکوي چې تل به کوشش کوي د مؤسسات خو مرستې راو باسي. تاسو پر خپل فکر کار وکړئ، پر خپل دماغ کار وکړئ، خپل هڅه وکړئ، خپل اولادونه وروزی، مسلکی زده کړې ورکړي، د بزګرو اړوند زده کړې وکړي، د زراعت اړوند معلومات حاصل کړي، د مسلکی کسانو سره مشورې وکړي، روابط وساتي، د دولت څخه غوښتنه وکړي، په خپل په ګډه سره ځنی پروګرامونه موږ ته جوړول چې تاسو په ګډه راټول شئ. د کال مثلا هر څړی 100,000 تاوان کوي، خو تاسو یو یو لک د کال د ادارې ولسوالۍ بزګر راټول کړي، اوس 300-400 بزګر مثلا په یو ولسوالۍ کې غټ غټ باغونه لري. یو یو لک افغانۍ جرا ټولې کې دا چې 400-500 لک کېږي، نو دا که تاسو راولاړ شئ او اساسي سردخانه یا سړخونه جوړ کړئ یا داغه لپاره اساسي ګودامونه جوړ کړئ، دا ستاسو لپاره د عمر لپاره آینده ده. او کولای شئ چې په دغه حاصلات سره او په دغه ذخیره شوي موادو سره ډېر عاید لاسته راوړئ. که څه هم پر تاسو لارې بندې شي، د صادراتو لارې نه وي، ولې په خپل داخلي بازار کې تاسو کولای شئ په ښه قیمت خپل حاصلات چې ذخیره شوي هغه خرڅ کړئ. نو په اقتصادي بحث کې هیڅ کله باید بزګر او هغه کسان چې په زراعت بوخت دي باید نه مؤسسات نه بل چاته په تمه سي او توقع یې دا نه وي چې دوی ته باید موږ ته مرستې ورسیږي، بلکې دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي او داسې اساسي غوښتنې د دولت وکړي چې هغه د دې آینده ور جوړوي. دا موقتي مرستې د وړو ور کول، د غوړو ور کول یا د دې سره نقدي مرسته، دا اساسي مرسته نه ده. اساسي مرسته هغه ده، هغه متل یې کړی دی، وایي د مایې خوړل مرض ده کوه نیول یې رز ده که. نو د ټول اساسي دا دی چې د دې باید هغه مسلکي کرنه زده شي، د دې مسلکي د حاصلاتو راټولول زده شي، د هغه د صادراتو طریقې زده شي، د هغه بسته‌بندي زده شي. اوس د ټول غټه بدبختي دا ده په دا اوس بازارو کې کچیرې د افغانستان ټول بزګر ما اوري تر ټول غټه درغلی بیرته دغه بزګر کوي. د دې خوانه بده تاسو باور وکړئ، د رومیانو پر وخت سره کچونی رانیسي، غلط رومیان یا خراب رومیان ما بین سورا چی د شلور میانو دغه چې دی اندازه چې دغه شاو خاور ته چی په مابینس کې دا ورچی اته کله کله داس وخت راځي په پومبه کې ډبري اچولي د پارسل په مابینس کې چې دا خپل د دې پر عایدات ډیر بد تاثیر کوي څوک به د دې خاصلات نه رانیسي او دا غتر څنګه د بندې پر وخت زرغونې کڅوړنې کاروي چې بندې سمې پخېنې یا خرابې په زرغونو کڅوړنې کې خرته د سیب د پاره جوړې کڅوړنې کاروي چې دا خپل هم د اسلامي نگاز خچم بازي دا او هم د خپل اصلات سره ظلم دی موږ دې ته یو توصيه کوو چې تاسو راولاړ شئ د خپل باغ یا د کښت اصلات چې کله تاسو راټولوي پر درې برخې وویشي یو د هغه برخه چې د خانانو د پاره یا ار خلک چې شي اقتصاد لري او شي غواړي د وغو د پاره کې یو هغه چې میانه خلګي چې وای زخم خډیر شي نه غواړم میانه مې غواړم وغو ته برابر کې یو هغه چې هغه ډیر غریبي شوی ماز یو شي ماته راورسېږي ارزانه دی یو غو ته هغه طبقه شي ور کوي او بدبختانه آتا په لیړیو په دکانو کې د دې د میوه وډل نه جز د دې خرڅول نه جز د دې په باغونو یا کښتونه کې د حاصلات راټولول داغه بستبنجی لیبلینګ او نور داسې اساسي نقطه چې هغه ډیر عادي شان دي او دې ته ډیر ښه آیت پلاسور کوي هغه نه دي سر
ډیر ډیر مننه واقعا دغه بستبندی او بازار ته د حاصلات ارزه کول د ډیر مهم رول لري انجینر صاحب صدیقی د منطقې شما مشکلات در بستبندی و ارزه حاصلات در بازار از چه قرار است عیلی چیز است یا اونجا حل شده در هرات
نسبتاً نسبت به ولایات دیگه اینجا مشکلات کمتر است خود در کل مشکلات هست در قسمت بستبندی و پروسس و خود چیز چون که خود شما میفهمین که امکانات کمتری وجود داره از جمله خود دردخونه و دیگه مثلا پیازخونه یا کشمشخونه ما وقتی که در دیاغین مکرم ما وقتی که تولید میکنن نباته به او زمانی که تولید میکنن ما امکاناتی وجود نداره که اینا رو پروسس کنم بسته‌بندی کنم و ذخیره کنم تا به قیمت مناسب اینا به بازار عرضه بشه و در قسمت خود مارکتینگ هم مشکلاتی وجود داره خود نیاز مبرمه که به فرضی موضوعات توجه بیشتر بشه تا باشه که ما به فصل مناسب بتونیم خود دیاغین بتونن انمی محصول خور به وقتی که تولید میکنم به قیمت مناسبی به بازار بفروشم وقتی که عرضه میکنم بفروشم و از این استفاده کنم و متاسفانه مشکل هست تا هنوز و نباتات یا میوه‌جات و سبزیجات در فصلهایی که مثلا نیاز داریم از دیگه کشورا میه مثلا از ایران میایه با قیمت خیلی بلندی مردم خریداری میکنم و متاسفانه اگر بشه که سردخانه و دیگه امکانات بیشتر بشه در بخش خود ذخیره سازی پروسس و بسته بندی توجه بیشتر بشه که خیلی بهتر میشه.
اصلا سوال دیگه ما ایست صدیق صاحب محترم که دهقان چرا مجبور میشه که اما حاصل خود که داره به طریق احسنش به بازار عرضه نکنه؟ بیشتر احمدی صاحب توصیه خوب داشتن، گفتن به دهقانان که حاصلات خود را بسه بسته تقسیم کنین، یکیش اعلی دیگهش متوسط دیگهش پایینتر. سالهای پیش اینجا یک کانتینر کشمش وارد کرده بودن، او را کس نمی خرید بخاطر که وقت که دیدند او ریگ زیاد بود. در این باره اگر دهقانان معلومات داده شد چی نظر دارین صدیق صاحب؟
خیلی خوب است که دیاغین وقتی که تولید میشه به حساب محصول اینا به دست میای اینا سورت بریم بندی کنم و درجه بندی کنم و هر کدوم به اساس همون درجه بندی و به بازار عرضه کنم و به فروش برسونم و ایتا نشه که مثلا همه به یک دفعه عرضه بکنم و تا ای که باید نگاه خود بازاریابی برای خود نبات یا میوه که اونا تولید میکنم مشکلات حساب از نوع بازاریابی مشکل رو
دیگه ای که
میشه کنه سورت بندی کنم درجه بندی کنم و به مارکت عرضه بکنم تا متقاضیان بتونم از اینا به شکل مناسب و درست و استفاده کنم.
بسیار زیاد تشکر. څو دقیقې د خبرونه پاتې دي، دو درې دقیقې غواړو استفاده ترو کو، ګرانو بزګرانو ته معلومات ورکو. احمدی صاحب محترم، په دې څو دقیقو کې کتاسو د بدیل کښت په اکله په فجرده توګه د خانانو ته او بزګرانو ته توصیه لري، مهرباني وکړي. صدیقی صاحب به هم خپل توصیه وړاندې کړي، مهرباني وکړي.
مننه سرور صاحب. بدیلونه بیخي زیاتې کچیر خلک کار پر وکي یا بزګر کار پر وکي، په اساسي توګه باغونه دي او د باغونه جوړول زلنده توګه وایم باید پر اتلنګ کې ټوله په ډریپ سیستم ورزل سي، هغه چې د هر شي باغ جوړوي. ولی بیا هم د وچکالۍ په مقابل کې زه درې شان توصیه کوم، یو د پستې باغ، بل د زیتون باغ، دریم د خرما باغ. دا هغه درې باغونه دي چې په ډیرو کم اوبو ورزل کیږي او ډیر اساسي تولیدات دي او حاصلات دي او د نړۍ په هر کونج کې استفاده ځنی کیږي او ښه پیسې ورګټي. دوهم تیلی نباتات چې په هغه کې دی کولای شي کنجته، جوار، سیادانه، زیتون، پنبه، بنګي، پلی، افتابگردان، شرشم، سایبین. دا هغه نباتات دي چې د دې څخه په زیاته کچه تیل تولیدیږي او دا تیل په ډیرو لوړو قیمتو خرڅیږي او اوس د زیاتو مرضی لپاره استفاده ځنی کیږي، یعنی په طبابت کې د هغه تیل څخه ډیر استفاده کیږي. دریم تیبینه بوټی دي، یا تیبینه باتات چې په هغه کې بیرته خپل سیادانه موجوده ده، په حدیث ثابته ده، هر مرض دوا ده او هر څوک ضرورت ورته لري. چې متاسفانه اوس موږ ته ټوله د پاکستان راځي. زیره ده چې هغه ډیر شاید لري او ډیر خلک یې اوس کری او ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. زعفران دي په هرات کې دونه بهترین زعفران کرل کیږي. د امارت په اول سر کې قیمت یو کیلو 5000 افغانۍ وو، اوس په یو لکه 15000، په یو لکه 10000، په یو لکه 15000 افغانۍ د دې قیمت. یو په نړۍ کې اولین سرټیفیکیټ د کیفیت پر اساس د هرات زعفران اخیستی دی او په کندهار کې بهترین نتیجه زعفران ورکوي. انجدا سپیرکی د خاکشیر، ریحان، مختلف نباتات چې هغه بدلې کېدلې سي او ورته توجه ته وکړي.
ډیر ډیر مننه احمدی صاحب. صدیقی صاحب، تاسو هم که د بدیل کښت په باره کې بزګرانو ته توصیه ولرئ، مهرباني وکړئ.
تشکر. ما هم تقاضا مندیم که بزګران و کشاورزان به جای کشت خاشخاش کشت بدیل استفاده خود باغ‌های پسته جور بکنن که نیاز به کم از زعفران استفاده بکنن. دیگه نباتاتی که واقعا به محیط توافق داره و نیاز به کم از استفاده کنن و همچنین وقتی هم که هر نباتی که کشت میکنم دور خود خور مطمئن بسازم، زیر نظر مشورای خود متخصصین زراعت بگیرم تا از این نتیجه خوب به حساب یک محصول خوب بتونم به دست بیارن و همچنین میشه که برای خود در قسمت صرف جوی آب اینام خیلی چه باشم آب صرف جویی کنن و آب بیرمانه استفاده نکنن تا با مشکل مواجه نشیم و استفاده موثر بشه از آب. تشکر از شما.
لطاس نه ډیره ډیره مننه. په دې سره د آزادې رادیو د ژوند رنگونه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. ز لخپلو درنو میلمنو، هر یو انجینر مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم او دغه راز له معروف صدیقی زراعتي کارپوه څخه مننه کوم او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې تماسونه یو او په خبرونه کې خپل نظریات وړاندې کړل او خپل پوښتنې. تر راتلونکي اونۍ پورې او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
Yeah.